دی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی وایم. په دې خبرونه کې به تر دې دمه د افغانستان او نړۍ تازه راپورونه او خبرونه واورئ چې د سر موضوع مو په افغانستان کې د انتخاباتو د رای ورکولو د تقویتي نوملیکنې بهیر په اړه ده چې نن د غزنی په شمول په ټول هیواد کې رسما پیل شول. نو راپورونه هم لرو چې د خبرونې په لړ کې به یې واورئ. خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه صالح محمد صالح وړاندې کوي.
په غور ولایت کې د 15 کسانو د وژل کېدو خبر ورکول شوی دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د نیوزیلند په وړاندې مسابقه کوي. د امریکا د خزانې وزارت د ایران پر یوه شرکت تازه بندیزونه اعلان کړل. د غور ولایت چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو په حمله کې 15 کسان وژل شوي دي. د والي ویان عبدالحی خطیبي پیژه تاییدوي خو وایي چې په دې اړه نور جزئیات نه لري. بلخو د غور د ولایتي شورا غړی حمیدالله متحد وایي دغه 15 کسان تېره شپه په دولتيار ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په ډله ییزه حمله کې وژل شوي دي. د ده په خبره په وژل شوو کې ولسي پاڅونوال او ملکیان شامل دي. د والي ویان وایي تر دې پیښې وروسته سیمې ته اضافي دولتي ځواکونه لېږل شوي دي. دوې ورځې مخکې د 201 ظفر قل اردو د دریم کندک قومندان فواد اندرابی د دولتيار ولسوالۍ د سمک سیمه د تصفیه د عملیاتو پر مهال ووژل سو. نن مازیګر د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نیوزیلند د کرکټ له ټیم سره مسابقه کوي. د 2019 کال د نړیوال جام دغه مسابقه د انګلستان په تونتون لوبغالي کې ترسره کیږي. دغه مسابقه د افغانستان پر وخت د مازیګر 15 بجې پیلېږي. افغانستان د نړیوال جام په سیالیو کې تر اوسه له استرالیا او سریلانکا سره مسابقه کړي خو دواړه لوبې بایللې دي. خو نیوزیلند بیا له سریلانکا او بنگلاديش سره مسابقه کړي دي چې دواړه یې ګټلې دي. خو د افغانستان تر دې مسابقه مخکې د ماپښین پر 2 بجو د ویلز په کاردیف لوبغالی کې د انګلستان او بنگلاديش ټیمونه مسابقه کوي. د امریکا د خزانې وزارت د فارس خلیج د پتروشیمي صنعت پر شرکت بندیزونه اعلان کړل. دغه شرکت د ایران مربوط دی. دا د هغو اقداماتو لړۍ ده چې هدف یې پر تهران فشار راوستل دي څو د خپلو اټومي او بالستیک توغندیو پروګرامونو د محدودولو لپاره پر یوه موافقه مذاکره وکړي. دغه بندیزونه چې پرون اعلان شول د ایران د پتروشیمي صنایعو دغه شرکت 9 نور مرستندوی شرکتونه او په بهر کې د خرڅلاو عاملان په نښه کوي. د امریکا د خزانې وزارت ویلي د فارس خلیج د پتروشیمي صنایعو شرکت هغې کمپنۍ ته مالی ملاتړ برابروي چې د ایران سپای پازداران انقلاب ځواک یې کنټرولوي. د ایران دغه ځواک تر دې مخکې د امریکا لخوا د بهرنیو تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړی سوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو ترکیې ته د جولای 23 مهلت ورکړی چې له روسیې د میزایلو د دفاعي سیستم پر رانیولو له سره غور وکړي. واشنگټن وایي کانقره د روسیې دغه دفاعي سیستم رانیسي. د امریکا په مشرۍ د F-15 ډوله جنگي جت الوتکو په پروژه کې به د خپل ګډون فرعي قرارداد وبایلي. د پیرودلو او ساتنې په چارو کې د امریکا د دفاع وزارت مرستیال ایلن لورد نن خبرلانو ته وویل که ترکیه دغه موافقه پسخه نه کړي امریکا به پر انقره د F-15 ډوله جنگي جت الوتکو کول خرڅلاو څخه شاته سي. د هغې په خبره په امریکا کې د دغو الوتکو د کارونې لپاره ترکیې پیلوټان د روزل کېدو په حال کې دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر نن وویل چې له مکسیکو سره د کډوالو د تګلارې په برخه کې موافقه وکړه. ډونالډ ټرمپ په ټویټر کې لیکلي خوښ یم چې دا خبر درکوم چې د امریکا متحده ایالاتونه له مکسیکو سره موافقې ته رسېدلي او د مکسیکو پر تجارتي مالونو مو د کمو تعرفو د ایښودلو ژمنه کړې وه چې د جون له 10 به وضع کېږي هغه تر نامعلوم وخته وځنډول سوه. په واشنګټن کې د مکسیکو سفیر مارتا بارسینا بیا څرګنده کړه چې دواړه هیوادونه به د کډوالو د مخنیوي لپاره ګډې هڅې وکړي. خپل هیواد ژمنو ته اشاره وکړه او وی ویل مکسیکو به په بیساره ډول د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره قانوني هڅې وکړي او د دې لپاره په مکسیکو کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کیږي چې جنوبي سرحد ته به یې پاملرنه زیاتوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د مې پر 13 خبرداری ورکړی و که مکسیکو امریکا ته د ور روانو غیر قانوني پناه غوښتونکو مخه ونه نیسي واشنگټن به له مکسیکو څخه پر ټولو وارداتو 15% تعرفه لوړه کړي. د سوریې په شمال ویدیس کې د یاغیانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ سخته جګړه سوې ده. په همدغه ولایت کې د سوریې حکومتي ځواکونو له دوو اونیو راهیسې د یاغیانو پر آخري مرکز عملیات پیل کړي دي. دولتي خبري اژانس سنا وایي د جمعې په ورځ یاغیانو پر پوځ برید وکړ چې بیا پوځیانو د جګړې لومړۍ کرښه پیاوړې کړه. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د سختریزو په وینا څرګنده سوې ده چې د پنجشنبه په ماښام یې په هما ولایت کې درې مهم کلي نیولي دي. دوی هغه راپورونه رد کړل چې ګوایي حکومتي ځواکونو ځینې سیمې له لاسه ورکړې وې او هغه یې بېرته لاندې کړي دي. د سوریې په ادلب ولایت کې او د هما ولایت په ځینو برخو کې د تاوتریخوالي له زیاتېدو سره په لسګونو زره کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور سوي دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. په دې خبرونه کې به دا واوري چې د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې د رای ورکوونکو د تقویتې نوملیکنې بهیر نن په کابل کې رسمن پیل سو. البته په دې کې غزنی ولایت هم شامل دی. د همدې بهیر په اړه د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د رای ورکوونکو د تقویتې نوملیکنې لپاره د پرانیستو مرکزونو شمیر کم ګڼي. د دې بنسټ مشر یوسف رشید وایي
ځینې تباعات دي چې هغه هم سپورې متصل له پام وغورځو، شمول دی چې مرکزونه کم دي او دلته قانون حکم کوي چې هر کوونکی په مرکز کې چې نوملیکنه کوي په هغه مرکز کې باید بیا رای وکاروي.
دا به هم اوري چې په هلمند ولایت کې د سول ولسی حرکت نن له خلکو سره خپل هغه تجربه او دستورګار شریک کړي دي چې دوی په هلمند ولایت کې د طالبانو تر واک لاندې سیمې مساقله کې د خلکو د ژوند په اړه ولیدل. دا به وروسته اوري. او دغه ورځ په نړیوال موضوعاتو کې به دا اوري چې امریکا پرون د ایران د تیلو پر صنعت تازه بندیزونه اعلان کړه. او د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام له اوریدو ته بلنه درکوم. ورزده خبرونه د سرموزو ته د افغانستان په څلور دي شو ولایتونو کې د رای ورکوونکو د تقویتې نوملیکنه بهیر نن په کابل کې رسمن پیل سو. دغه بهیر د کابل په نادریه لیسې کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر هوا علم نورستانی لخوا پرانستل سو. نو موري په شرایطو لا برابر خلکو غوښتل چې په دغه پروسه کې ګډون وکړي. نور حل زمامکار اجمل تورمن راکوي د کابل سټوډیو څخه راستر وصل دی. تورمن صاحب، خبرونه تشرح لی کده دی بهیر په اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر نور ری ترګندونی او جزئیات ته خلکو سره شریکي.
مننه فریبا جانې. لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغانستان په څلور دېرشو ولایتونو کې د رای ورکوونکو د تقویتي نوملیکنې بهیر نن په کابل کې په رسمي ډول پیل شو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس هوا عالم نورستانی د کابل په نادریه لیسه کې د دغه بهیر د پرانیستې پر مهال وویل چې د افغانستان په درې دېرشو ولایتونو کې د دغه بهیر لپاره 458 مرکزونه پرانیستل شوي او په غزنی ولایت کې چې بیا عمومي نوملیکنه ده 215 مرکزونه فعال دي. اغلی نورستانی وویل چې دا مرکزونه نو بده جوزا لا تلسمې د سرطان د میاشتې تر اتمې نیټې پورې د شلو ورځو لپاره د خلکو پر مخ پرانیستي وي.
این پروسه از امروز 18 جوزا الی 8 سرطان از ساعت 7 صبح الی 4 عصر در مراکز شهرها و ولسوالی ها آغاز می گردد. این یک فرصت مناسب برای آن عده واجدین شرایط رای دهی که قبلا ثبت نام ننمودند و نام هایشان درج فهرست رای دهندگان نیست می باشد.
اغلی نورستانی د چاروا د وینا پر بنسټ په دغه بهیر کې ټول 23 میلیون ډالر لګښت راځي. د وی په تقویتی بهیر کې هغه کسان شامل دي چې تازه یا تلس کلنی پوره کړی وي، ل کډوالۍ راستنه شي وي، د نوملیکنې له پخوانی بهیر پاتې وي او یا هم تذکری ورکی یا سوځیدلی وي. د دغه بهیر یو نوم سپتون کی بریالی ازادي رادیو ته وویل
قبلا ثبت نام نکرده بودم، خو تذکری ما مفقود شده بود، تذکری جدید گرفته بودم با هم خاطر استیکر چسبانی. یک پروسه بسیار شفاف باشد، سر رای مردم حساب شد و از رای مردم استفاده سو صورت نگیره.
د یادونه چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر له علماو هم وغوښتل چې په دې برخه کې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي. بلې فریبا جانې،
بله ډیر زیاته مننه کوم اجمل تورمن وی چی وای د افغانستان په څلور دیرش ولایتونو کې درې ورکوونکو د تقویتي نوملیکنې بهیر نن په کابل کې رسمن پیل سو او د بهیر په ټول افغانستان کې د غزنی په شمول دوام لري. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له خوا د دې اقدام په برخه کې ویل دي چې د تقویتي نوملیکنې لپاره د پرانستو مرکزونو شمیر کم دی. د دې بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید د غزنی ولایت په هغو ولسوالیو کې هم د نوملیکنې د مرکزونو د پرانستی غوښتنه کوي چې تازه د طالبانو له ولکې وتلې دي. اجمل تورمن له شغلې رشید سره مرکه کړې او په سر کې د دې بهیر د پرانستی په اړه پوښتلې دي.
د قانون مطابق د دې کمیسیون مکلفیت ده چې ټول هغه وګړو ته چې هغوی د رای ورکولو د شرطونو درلودونکي وي د هغوی د ثبت او د رای ورکولو زمینه مساعده کړي. نو په همدغه درشل کې کمیسیون نن دغه پروسه پیل کړله او خامخا به سال دي چې د مثبت تصویر هم لري، خلک ګډون پکې نوملیکنه کوي. ځینې تباعات دي چې هغه هم نسو کولی موږ تاسو له پامه وغورځو، شمول دی چې مرکزونه کم دي او دلته قانون حکم کوي چې هر ورکوونکی په مرکز کې چې نوملیکنه کوي په هغه مرکز کې باید بیا رای وکاروي. او تاسو پوهیږئ چې کمیسیون په 5000 شاوخوا مرکزونه تثبیت کړي دي، اما دوی اوس تقریبا به له غزنی څخه د 300 شاوخوا کې مرکزونه د شل ورځو لپاره پرانیزي. نو دا به د خلکو لپاره سهل ده چې هغه د لاسرسي صورتونه قید او محدوده کړي، خصوصا ښځینه وو ته یا په هغو سیمو کې چې د لارو ستونزې دي، هلته ترانسپورتي امکانات موجود نه دي. نو د ده په څنګ کې به قانوني ستونزه هم رامنځته کړي، ځکه چې دلته بیا کمیسیون هغه رای ورکوونکو ته چې هغه مثلا سواد مون لري او په عین حال کې دغه تخنیکي مسلو ته ډېر روښانه وي، سره کوم بغوی ته روښانه کوي چې د ټاکنو پروسه باندې کوم مرکز کې دی رای وکړي.
یو بل په موضوع هغه دا چې رشید صاحب تیر د بولسي جرګې انتخابات ته په کتو سره چې ستونزې موجودې وي د نوملیکنې په پروسه کې او به وروسته مثلا د رای ورکونې په پروسه کې دغه موضوع لا جوته شو، دې ته په پام سره فکر کوي چې کوم موارد ته باید کمیسیون دا ځل پام وکړي چې هغه نوملیکنه په سم ډول ترسره شي؟
یو خدای دا چې د خلکو د ګډون لپاره کافی فرصتونه باید دوی مساعد کړی وای. خو اوس هم د پروسانه پیل شوی ده، باید دوی دې ته پاملرنه وکړي چې څه رقم نورامه او سره سپینګیرو مخبرو سره افهام تفهیم وکړي چې د خلکو لپاره دغه زمینه د ګډون مساعده شي او حاصل شي، خلک خبر شي. په دوم قدم کې د تصویري او د جعلي تذکرو کارول دي چې تیر ځل کې یو لوی ستونزه وه. نو دا ځل کې مې څه په کار ده چې د تذکرو د پیژندلو په برخه کې پوره امکانات ولري او په وخت باندې دغه موضوعات د مربوطه ادارې د صاحب ریاست ده لږ سره شریک کړي او دغه نظر په موقع ځان سره لري چې کوم تذکره تصویري ده کومه اصلي ده چې هغه به تفکیک شي. درې مسله دا ده چې په دې کې دغه افراد چې هغه قانوني سن لري، دغه د سات مسله ده چې په دې اړه باندې مرکې وسون پوره محتاط اوسي چې مشرمانو هغه نوریکن څخه مخنیوي وکړي. او بل موضوع دا ده چې په ټلیز ډول باندې د تذکرو راوړل یو کاس لخوانه او بیا د غنوم لیکنه په قومي او سمتي او د نور مسله باندې یا د کاندان سره د فشار او د معاملو په اساس باندې دغه لپاره باید کافي تیاری ولري. د معلومات راغونډول د تشپیګ چې تیر ځل معلومات ډیر ناقص راغونډیدل او اما و چې کمیسون به تخميني رقم مطبوعات ورکول.
بله، و روسي پښتنه غدا چې په غزنی ولایت کې نوملیکنه د نور ولایتونو سره توپیر لري، ځکه د نور ولایتونو کې تخویتی د والته لسره د دولسي جرګې انتخاباتو لپاره هم نوملیکنه نه واشوي. محل ته فکر کوي چې لازم ستونزې به څه وي چې باید کمیسیون ورته رسیدګي وکړي؟
اته خامخا پروسه نسبت نور ولایتونو ته لږ ځل جنجالي ده. اول خو د خلکو لپاره د پروسه په غزنی کې نه وي ده، یعنی هغوی پوره په هوای نه لري، نو هلته باید په هوای په ډېر لوی پیمانه ورکړل شي. دوم امنیتي ستونزې دي چې هغه باید حل شي. د خلکو تګ راتګ لپاره ګواښونه باید هغه امنیتي سکتور باید رفع کړي. درېیم په غزنی کې تاسو پوهیږئ چې ځینې ولسوالۍ په دغه وروستیو کې آزاد شوي دي او کمیسیون هغه مرکزونه له ځان سره پخوا کې تثبیت کړي نه وو. نو دغه لکه د یک ولسوالۍ یا خواجه عمري ولسوالۍ چې پرون آزاد شوي ده، په هغې کې باید دوی خپل پلان او برنامه خپلې کړي او خلک هلته د نوملیکنې لپاره مواد ورلیږي او همدارنګه هغوی د شمولیت لپاره باید لازمې هڅې وکړي. نور هغه څه چې مهم دي، تر اوسه پورې په غزنی کې هغه سیاسي اخ د ورسی دغه خاصه نه کسه هم ورسی کې ټاکنې سیستم ولا جنداس خو وتلې دي، ولې بیا هم خلک حساس دي. نو په دې خاطر چې دغه حساسیت را پسته وي، خصوصا په هغو سیمو کې چې خلک ځان زیانمن بولي، نو هلته هم باید پوره کار وسي له مخورو سره، مشرانو سره، چې خلک په ډاډ او اطمینان سره داسې پروسې کې نوملیکنه وکړي. خدای نخواسته داسې نه شي چې هغوی پروسه بایکاټ کړي. نو دغه موضوعات هلته ډېر مهم دي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر یوسف رشید و.
ازادي راډیو لوونه تروو
دوستانو لکه چې په دې خبرونه کې مو ووریدل د سر موضوع کې مخکې چې د افغانستان په څلور دیش ولایتونو کې د رای ورکونکو د تقویتونو ملکنی بهیر نن په کابل کې رسمان پیل سو. دغه راز په غزنی ولایت کې بیا هلته د نوملیکنی عمومي نوملیکنی پیل سولی چې همدا اوس راسره د غزنی ولایت څخه زموږ همکار حبیب رحمان تاثیر د ټلیفون پر کرښه دی. له تاثیر صاحب څخه به پوښتنه وکړو چې هلته وضعیت څنګه دی. حبیب رحمان تاثیر که زما وزوري تاسو ته خبرونه ته شرغ لاس ویم که تاسو په غزنی ولایت کې د دې بهیر په اړه د اوریدونکو سره جزئیات شریک کړئ چې څنګه پر مخ روان دی.
ډیره مننه. په غزنی کې زه دا وخت د انتخاباتو د کمیسیون له مخې ولاړم. دلته د مدني ټولنو او ولسي خلک، قومي مشران، دیني علما او ځینې نور خلک راټول شوي دي. دوی د انتخاباتو د کمیسیون یا د انتخاباتو د کمیسیون د پریکړو په خلاف باندې یو مظاهره کوي او اوس یې پرس کانفرنس روان کړی ده. خبرې مطبوعاتي غونډه یې روانه کړې ده. دوی پوښتنه لري چې په غزنی کې باید اول د ولسي جرګې او وروسته بیا د ولسمشرۍ انتخابات وسي. دوی ویل چې تېر ځل نه موږ سره دغه وعده وسوي چې باید هلته انتخابات وسي، خو بیا تر اوسه پورې شوي نه دي او زاړه وکیلان په ځای پاتې دي. دغه کومون یا په دغه ولسي خلکو کې د ځینو کومونو خلک دي، هغه دا وایي چې دلته د یو قوم خلک حاکم دي، یولس کسان د غزنی له ولایت څخه په ولسي جرګه کې دي او هغوی د نورو کومونو دپاره هغه ډول کار نه کوي څنګه چې په کار ده. نو تر اوسه پورې دوی دغه د کمیسیون دروازه هم تړلې ده او د کمیسیون چې کوم مشران دي یا دغه د رایو صندوقونه دي، هغه یا ولسوالۍ ته وړل کېږي او یا ځینو ساحو ته به انتقالېږي، هغه یې درولي دي.
بله، تاسو سه یو بل پښتنه دا چې لکه تاسو هم خبر یاست په تیرو انتخاباتو کې هم همدا مسله تقریبا رول درلود چې د غزنی ولایت ډیره ولسوالۍ نه امن دي، په ځکه چې د دې امکانات تقریبا محدود دي چې د رایو مرکزونو پرانستل سي یا خلک د نوملیکنی وکي. اوس څنګه آیا دغه ستونزه ولا اوس هم لیدل کیږي؟ آیا فکر کوئ چې په دغه سیمو کې به د بهیر پر مخ لاړ سي؟
ګوره، د غزنی اتلس ولسوالۍ دي او له اتلسو څخه یا سقوط یا لارې بندې دي یا داسې دي چې مرکزونه یې غزنی ته راوړل شوي دي. نو په ځای د دې چې هلته انتخابات وسي، نو هلته انتخابات ډېر ناممکن دي چې هلته وسي، ځکه چې ما اوس هم د انتخاباتو د کمیسیون له ځینو غړو سره خبرې وکړې. دوی ویلي چې موږ په 15 ولسوالیو کې انتخابات کوو، نو ما چې د درو ولسوالیو پوښتنه ځینې وکړه، دوی ویل چې هغه ډېر ناامنه دي. په ځای د دې چې د دغه درو ولسوالیو پر ځای باندې د غزنی ولایت تقریبا 15 ولسوالۍ، بلکې 2-3 انتخابات کېدلی شي، نو دغه 15 ولسوالیو کې انتخابات کول ډېر ناممکن دي. خو بیا هم شاید یو حکومت ته چې زمینه برابره دي، یو زیات سرتیري، زیات امنیتي سرتیري دلته راولي او بیا دوی انتخابات وکړي. خو دلته ولس او د غزنی د دغه ټولو ولسوالیو خلک مایوسه دي. هغه وایي چې حکومت باید اول امنیت تعمین کړي، بیا د انتخاباتو د کولو ته زمینه برابره کړي.
بله، ډېره زیاته مننه کوم حبیب رحمان تاثیر و چې په غزنی ولایت کې د نوملیکنی د بهیر په اړه تازه جزئیات راکول. دوستانو، لکه چې تاسو هم خبر یاست، نن په ټول افغانستان کې د انتخاباتو د رای ورکولو د تقویتي نوملیکنی بهیر رسمان پیل سو او دغه راز په غزنی ولایت کې چې ولسی جرګې پکې نه دي سوي، د دې لپاره هلته د دې ترڅنګ عمومي نوملیکنی کېږي چې د پروسه نن رسمان پیل سو. په دې اړه نور جزئیات ازادي راډیو په خبرونو کې در سره شریکو. اوس به اقتصادي خبرونه no te vas.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت په دوبۍ کې درې سرویخت پروژې د طلبۍ ته سپاري. د دغه وزارت ویان عبدالقدیر مطفی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو پروژو کې اووه ستر قراردادونه دي چې په هغه کې بېلابېلې برخې شاملې دي.
په هغه کې ماربل، یعنی مرمر، ترورتین، سیمنټ، اتالک، په دې برخه کې هغه فرصتونه چې دي هغه به مونږ د طلبه ته سپارو. امیدواري لرو چې په دې برخه کې به مونږ د طلبه پروسو کې هغه د طلبه چې هغه علاقه مند په دې برخه کې پانګونه وکړي مونږ لا غوینه دغه د طلبه راټول کو به برسته لا غینه مونږ قراردادونو په لولاش
نو موري ول دوی با بهرني پانګول وه سوي سو په افغانستان کې پانګونه وکړي. د افغانستان سلور سلويخت سلنه وګړي د خوړو له نه خوندیتوب سره مخ دي. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت ویان اکبر رستمینن ازادي رادیو ته وویل چې له دې عمله تر ډیره کلیوالي سیمې اغیزمنې دي.
د دې میان اگر در سطح ملي ما ارزیابي وکړو بیشتر با آدم مسئولیت فضایی روستانشینا و به تعقیب از او کسایی که در شهرها زندگی میکنه و کوچه ها با این مشکل بیشتر مواجه است.
تیر ورځ د خوړو د خوندیتوب نړیوال ورځ وه او د افغانستان د کرنې وزارت هم وایي چې دا اونۍ په دې برخه کې یو لړ پروګرامونه لري. او د کابل په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 9.50 پوله، یو اروپایي یورو 9.50 پوله، یو انګلیسي پاوند 10.50 پوله، یو سعودي ریال 21.50 پوله، زر ایرانی تومان 15.50 پوله او زر پاکستانی کلداری 15.80 افغانۍ.
مننه کوم له ناجی صفای څخه د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه وړاندې کړم. دوستانو که تاسو د انټرنیټ اسانتیا لرئ نو کولی شئ چې دا او نور خبرونه او راپورونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه هم ولولئ او یا یې په تکرار ډول واورئ په تمه د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. مخکې ما تاسو ویلې چې په هلمند ولایت کې د سولې ولسی حرکت هغه غړي چې تازه د طالبانو تر واک لاندې وي ولسوالۍ څخه بیرته لشکرګاه ته ګرځېدلې د خلکو د ژوند په اړه د خپل سترګو لیدلې حال د رسنیو سره شریک کړي دي. د موضوع لرو وروسته به او ورو مخکې تر هغه یو نړیوال موضوع ته ورځو. امریکا پر ایران نوی بندیزونه ولګول او ایران وایي چې دا له ایران سره په خبرو کې د امریکا د نه صداقت ښکارندوی کوي. عصمت سروان دغه موضوع تعقیب کړی دی او اوس را سره په سټوډیو کې دی. ترانسپ خبرونه ته راغلی اول اوریدونکو ته دا وایي چې د امریکا نوی بندیزونه د ایران پر کومو برخو دی او دا بندیزونه څومره مهم دي؟
مننه. د امریکا اول خو به دا ووایم چې د امریکا د خزانې وزارت د ایران د فارس خلیج د پتروشیمي صنعت پر شرکت بندیزونه اعلان کړي دي. امریکا دا بندیزونه د دې لپاره لګولي چې پر ایران فشار راوړي چې د خپلو اتمي او بالستیک توغندو د پروګرامونو د بندیدو پر سر د موافقې لپاره تازه خبرو ته غاړه کښېږدي. امریکا له یوې مودې راهیسې ایران ته وایي چې په دغو موضوعاتو راسره خبرې وکړه خو ایران خبرې نه کوي. ایران وایي چې په 2015 میلادي کال کې اتمي موافقه کړې ده او نور خبرو ته اړتیا نه لري. لیکن امریکا ټینګار کوي چې په دغه موافقې امریکا وتلې ده او وایي چې باید له سره ورسره خبرې وکړي. دا بندیزونه چې پرون جمعه اعلان شول د ایران د فارس خلیج د پتروشیمي صنعت او ورسره 9 تړل شرکتونه پنهخه کوي. د ایران په پتروشیمي تولیداتو کې د دغو کمپنیو ونډه په سلو کې 40 ده او د ایران د ټولو پتروشیمي صادراتو په سلو کې 50 جوړوي. د امریکا د خزانه وزارت په یو بیان کې ویل شوی د فارس خلیج د پتروشیمي صنعت شرکت د هغو کمپنیو مالی ملاتړ کوي چې د ایران د سپای پاسداران څوک سره تړلی دي. د دې ځواک د قدس قول اردو مخکې یو بهرنی تروریستي ډله اعلان شوی ده. په بیان کې همداراز ویل شوی چې د ایران د تیلو وزارت په 2013 میلادي کال خاتم الانبیا شرکت ته چې د سپای پاسداران څوک د انجینری او اقتصاد مټ ګڼل کیږي د تیلو او پتروشیمي صنعت د 22 میلیارد ډالرو په ارزښت لس پروژې منظور کړې چې دا د سپای پاسداران د رسمي بودیجې څلور برابر زیاتې پیسې دي.
بله، څنګه ایران د امریکا د دغو نوي بندیزونو په اړه تر اوسه څه اقدام شوه لیدل؟
ایران نن شنبه وویل چې د دغه هیواد پر پتروشیمي صنعت د امریکا نوي بندیزونه شي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له ایران سره تازه خبرو ته صادق نه دی. دا خبره د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویندوی عباس موسوی نن وکړه. دا هم وویل چې د امریکا د بندیزونه د اقتصادي تروریزم یو بیلګه ده او له ایران سره د امریکا د دښمنۍ دوام شي.
د زه ته مننه کوم عصمت سروان و چې پر ایران د امریکا له لوري د نویو بندیزونو په اړه حال راکو.
دیوا لا لیبرتا
بو سر بخوی کردستان
امروز
حقوق هسته‌ایمون رو تسلیم کردیم. I am always going to put America first.
رفراندوم سوره
is not the buildings, not the monuments, it's you.
لا ازادي رادیو سره وسی او ترنور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
دوستانو زموږ اخلاص د رادیو اوري ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پر منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د اف ام پر سل اشاره پنځه څپه په ټول افغانستان کې صاف اوازې اورېدلای سي. مخکې تر دې چې د خبرونې دوام ته ورسو د کابل چاپ ورځپاڼو ته ورځو چې د افغانستان کې د جګړې په ډګر کې د بریالیتوبونو یا د افغان ځواکونو پر لاسته راوړنو باندې ځینې تبصرې او مقالې لیکلې دي. دغه ورځپاڼې ناجیه صاحبه کتلې دي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د بیلابیلو مسایلو ترڅنګ د افغانستان د سولې پروسې او د جګړې په ډګر کې د افغان ځواکونو وروستیو لاسته راوړنو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. د دنیا ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی بیا هم سولې ته باید کار وشي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي که څه هم له طالبانو په کراتو وغوښتل شول چې د اختر په ورځو کې اوربند وکړي، خو طالبانو د افغان سیاستوالو دغه غږ ته مثبت ځواب ورنه کړ. خو په وینا تازه د دې ډلې ویان ویلي چې جنګیالي د اختر په ورځو کې په دفاعي حالت کې وو او د هیواد په کچه بریدونه نه دي ترسره کړي. د سرمقالې د لیکوال په اند که چېرته د اختر په ورځو کې دواړو لورو حکومت او طالبانو رسمي اوربند کړی وای، دا به د طالبانو او حکومت په ګډون د ټول هیواد په ګټه وای. د سرمقالې په پای کې راغلي که د کمکې اختر په ورځو کې رسمي اوربند ونه شو او بیا هم د خلکو وینې توی شوې، خوشنوونکې ده، خو غوښتنه دا ده چې له دې وروسته د سولې خبرې باید جدي ونیول شي. انیس ورځپاڼې په خپلې سرمقاله کې لیکلي طالبان د سولې په خبرو اترو کې تل د تېرستنې له ډیپلوماسۍ کار اخلي. د سرمقالې لیکوال لیکي په سیاست، ډیپلوماسۍ او نورو مهمو پیچلو مسایلو کې یو مهم اصل او نړیوال عرف دا دی چې دواړه لوري په خبرو او مذاکراتو کې رښتینی او صادق واوسي ترڅو روانې خبرې او مذاکرې ښې نتیجې او پایلې ته ورسیږي. بلخوا هیواد دولتي ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی د افغان ځواکونو مېړانې ستایو. په سرمقاله کې راغلي افغان ځواکونو د کوچني اختر په ورځو کې د خلکو د امنیت او ثبات ساتلو لپاره په پراخه کچه امنیت ټینګ کړ. کورنۍ ځواکونه وتوانېدل چې په کابل کې د خونړیو بریدونو مخنیوی وکړي. د سرمقالې لیکوال وړاندې لیکي د افغان ځواکونو دغو لاسته راوړنو ترڅنګ دوی په فاریاب او نورو سیمو کې د طالبانو زندانونه مات کړل او د دې ترڅنګ دغو ځواکونو د غزنی خواجه عمري ولسوالي هم ونیوله. د سرمقالې لیکوال لیکي د افغان ځواکونو دغه قرباني او هڅې باید وستایل شي او د هغوی قدردانی دی وشي. او اسلام ورځپاڼې هم د افغان ځواکونو وروستیو لاسته راوړنو په اړه مقاله لیکلي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي افغان ځواکونه وتوانېدل چې د اختر په درې ورځو کې 15 تروریستي حملې شنډې کړي. د سرمقالې لیکوال لیکي د افغان ځواکونو دغه لاسته راوړنې په ګوته کوي چې دوی د پخوا په پرتله ډېر پیاوړي شوي دي.
له ناجیه صفید خمنانه. دوستانو اوس په ورسو هلمند ولایت لکه چې مخکې مي یادونه وکړه د افغانستان کې د هلمند ولایت د سولې ولسی حرکت څلور غړي چې په دې وروستیو کې په هلمند ولایت کې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمې ته ورغلي و، هلته یې د خلکو سره لیدلې دي. نو دوی د خپلو سترګو لیدلی حال په نن په هلمند کې له رسنیو سره شریک کړ. په دې اړه به زموږ همکار الیاس دایی چې نن دغه خبري کنفرانس ته ورغلی و نور حال را سره شریک. الیاس دایی خبرونه ته شرغلی که تاسو د دې کانفرنس په اړه وایئ چې د سولې ولسی حرکت غړو څه وویل د پارلمان کې د خلکو د ژوند په اړه، البته د طالبانو تر ولکې لاندې سیمه کې.
پر بجان کلامونه تاسو اوریدونکو ته دغه مطبوعاتي کانفرنس د څلورو کسانو لخوا دایر شوی و چې وسلوالو طالبانو په لومړي سر کې د خبرو اترو لپاره د روژې په وشتم باندې د ځان سره په پنځه ویشتم باندې د ځان سره د مساکلا په طرف بیولي و. دقیقا خبرې اقبال خیبر پیل کړلې. هغه وویل چې دوی د مشخص اهدافو لپاره تللي ول چې وتوانېدل ځینې په لاس راوي چې د ځینې جملې یو د دې ولسي حرکت محبت ناول و چې طالبانو پرې شک کاوه چې د کومې استخباراتي شبکې پروژه ده یا د امریکایانو سره دا تور په کومو کې دولت سرکار دي د شمو دوتوان چې د طالبانو د هغه د پلانو سره چې خپل امارت تکري و د سولې ورباند او بین الافغاني خبرو د شروع په اړه د حکومت او دغو نظریات واخلو او خپل طرح ورته وړاندې کړو. اقبال خیبر، غلام سرور غفاری، زمری او محمد نکزاد په دې کانفرنس کې فقط پر دې موضوعات باندې په تفصیل خبرې وکړې. وویل چې څو مشخص شانه په لاس راوړي دي او دوی دې نتیجې تر ورسېدل د طالبان سره په خبرو کې چې طالبان سوري ته حاضر دي ما خپل مشخص شرایط لري. اوربان پاره چې کله د دوی پوښتنه وسول چې طالبان ولې تر ورځو کې ونه کړ، وویل چې د هغو د مذاکراتي پلازې څخه داسې خبرې ترلاسه کړې چې ګواکې که دوی اوربان وکړي نو افغان او نړیوال ځواکونه چې په هلمند کې په جګړه بوخت دي یا په افغانستان کې جګړه بوخت دي هغوی به سا واخلي او سابه شي او تر دې وسا کېدو اوربان وروسته به بیا تازه نفس سره جګړه پیل کړي. البته دا اقبال خیبر وویل چې د طالبانو د مشرانو او هغه پلان خبره وه چې دوی ته یې کړې ده، ځکه یې اوربان ونه کړ چې امکان لري هغوی سا واخلي دا نړیوال ځواکونه او افغان ځواکونه به جګړې ته ادامه ورکړي. دوی تر ډېره د خلکو سره په اړیکه کې څنګه پاتې شوي، ځکه چې طالبانو یوازې دې ته مذاکراتي چیر چا کړی وو، دوی د طالبانو خبرې کړي دي او خلکو ته د نږدې لیدو پاتې شوي چې څنګه چې د حکومت په سیمه کې د خلکو سره کولای شو وګورو هماغه د طالبانو په سیمه کې وګورو.
بلې ډېره مننه کوم الیاس. دا یو چې په هلمند ولایت کې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمې څخه د وسولې د ولسي حرکت د غړو د سترګو لیدلی حال را سره شریکوي. دوستانو که تاسو غواړئ چې د دې موضوع نور جزئیات هم اورئ، د ازادي راډیو ویبپاڼه تعقیب کړئ، پته مو ده ازادي راډیو ډاټ کام. اوس به په کابل کې د ولس بجې او د شتقیسه د خبرونه په دې برخه کې به د سالم محمد صالح څخه د مهمو خبرونو لنډیز وورو.
په غور ولایت کې مسؤلان وایي چې د وسلولو طالبانو په حمله کې 15 کسان وژل شوي دي. د والی ویان عبدالحی خطیبی پیښه تاییدوي خو وایي چې په دې اړه نور جزئیات نه لري. نن مازیګر د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نیوزیلند د کرکټ له ټیم سره مسابقه کوي. د 2019 میلادي کال د نړیوال جام دغه مسابقه د انګلستان په تونتن لوبغالي کې ترسره کیږي. د امریکا د خزانې وزارت د فارس خلیج د پتروشمی صنعت پر شرکت بندیزونه اعلان کړل. دغه شرکت د ایران مربوط دی. دا د هغو اقداماتو لړۍ ده چې هدف یې پر تهران فشار راوستل دي څو د خپلو اټومي او بالستیک توغندیو پروګرامونو د محدودولو لپاره پر موافقه مذاکره وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو ترکیې ته د جولای تر 1.5 مهلت ورکړ چې له روسیې د میزایلو د دفاعي سیستم پر رانیولو له سره غور وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر نن وویل چې له مکسیکو سره د کډوالو د تګلارې په برخه کې موافقه وکړه او د سوریې په شمال لویدیځ کې د یاغانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ سخته جګړه سوې ده. په همدغه ولایت کې د سوریې حکومتي ځواکونو له دوه اونیو راهیسې د یاغانو پر آخري مرکز عملیات پیل کړي دي.
مننه کوم دوستانو چې د ازادي راډیو خبرونه مترجمه لاله را سره واوریدلې. که چیرې مو د خبرونه نه یې اوریدلې، تکرار د ازادي راډیو پر ویب سټ اوریدلای سي په تکرار ډول او هم راپورونه لوستلای سي په تمه د ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ. اوس د ژمنې سره سم د خبرونه دوهمه نیمایي ده د زهرو کاروان اونیس پروګرام خبرېدو ته چمتو دی. د پروګرام زما همکار عبدالنافع همت جوړ کړی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود النافی همت يم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دیاله راپور لرو چې د کورنی چارو وزارت وایي په روان شمسی کال کې د نشي موادو سره مبارزه د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتي پلان برخه ده. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په ننګرهار ولایت کې د هیروینو جوړولو یو لابراتوار ویجاړ شو. د ننګرهار ولایت د مطبوعاتي دفتر په خبر پاڼه کې راغلی چې د دې ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په غنیخیلو ولسوالۍ کې د هیروینو جوړولو یو لابراتوار ویجاړ او یو شمېر نشه یي مواد، وسلې او مهماتي ونیول. په یو بل پیښه کې پولیسو په سرخرود ولسوالۍ کې د درمل جوړولو پر یو شرکت برید کړی چې په نتیجه کې د ټابلیټ کا جوړولو یو دستګاه د نشي یو لزره ګولۍ او 700 کیلوګرام نشي او کیمیاوي مواد نیولې دي. په لوګر ولایت کې د استوګنې په یو کور کې څه د پاسه 10 کیلوګرام چرس ونیول شول. د لوګر ولایت د امنیه قمندانۍ لخوا رسنوي ته په لیږل شوي خبر پاڼه کې راغلي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په خوشي ولسوالۍ کې د استوګنې په یو کور کې 12 کیلوګرامه چرس نیولی چې جنوبي ولایتونو ته قاچاق کول. د یادونې وړ ده چې قاچاق کوونکي له لوګر ولایت څخه د افغانستان ختیځو او جنوبي ولایتونو ته د نشه یي موادو د قاچاقو د لارې په توګه کار اخلي. په کندوز ولایت کې دوه کسان د مورفینو د قاچاقو په تور ونیول شول. د کندوز ولایت امنیه قمندان منظور ستانگزی له رسنوی سره په خبرو کې ویل دوه کسان هغه مهال د دې ولایت په امنیتي کمربند کې د تلاشۍ پر مهال ونیول شول چې غوښتل یې 1 کیلو او 800 ګرامه مورفین یو ګاونډي ولایت ته قاچاق کړي. قاغری ستانگزی زیاته کړ چې سکال تر دې مهاله نږدې 40 کسان د نشه موادو د قاچاق او خرڅلاو په تور نیول شوي او بیا عدلی او قضایي مرکزونو ته معرفي شوي دي. او دونه وروسته پی خداده چې د بدخشان ولایت پولیس په دې ولایت کې د قاچاق کوونکو او نشه موادو د خرڅونکو پر خلاف د ځانګړو عملیاتو خبر ورکوي. د بدخشان ولایت امنیه قمندان اسدالله محمدی وایي د بدخشان پولیسو د دریو عملیاتو په نتیجه کې څه د پاسه 40 کیلوګرامه نشه یي مواد له تورانو کسانو سره یو ځای نیولې دي. په لومړیو عملیاتو کې چې په ارګو ولسوالۍ کې د نشه یي موادو پر یو زیرمه وشول 30 کیلوګرامه هیروین نیولې، خو د دې پیښې په تړاو څوک نه دي نیول شوي. پولیسو په دوو نورو عملیاتو کې چې د بدخشان ولایت په مرکز فیض آباد کې وشول 320 ګرامه هیروین او دوه قاچاق کوونکي نیولي چې غوښتل دا مواد کندوز ته قاچاق کړي.
موسکا او تکو چې د نشي مواد په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په دې اړه راپور لرو چې د کورنۍ چارو وزارت وایي په روان شمسي کال کې له نشي موادو سره مبارزه د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتي پلان برخه ده.
په ساحو کې چلته دښمن نفوس لري، هلته دوی په ټول خلکو ته هڅه شروع کړی ده چې هلته کوکنار وکړي.
په دې اړه هم راپور لرو چې معتادین د اختر او خوښیو په نور مراسمو کې څنګه برخه اخلي.
اختر په ورځ بس دومره جګر خونه ما چې کوربم ډیر یادیده.
دا چې نشه د انسان په سترګو باندې کوم ناوړه اغیز لري، په دې اړه له ډاکټر ملک الدین نجم سره مرکه لرو.
پردې پیدا کېدل په سترګو کې باعث جړندوالی ګرځي، هغه هم د دغو مخدره توکو زهرجنو موادو له وجې نه منځته راځي.
د عبدالرحیم په نوم یو معتاد وایي چې 4 کاله کېږي اختر په کور کې نه دی تیر کړی.
خلک اختر وکړو خپل کبال مبال ډټولو.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم اوریدلی سي.
ولی ژړې لورې څه خبره ده؟
جونې ملنډې را باندې وهي.
څوک ملنډې در باندې وهي؟
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د کورنۍ چارو وزارت وایي طالبانو تر خپل واک لاندې سیمو کې بزګرو ته امر کړی چې په خپلو ځمکو کې کوکنار وکړي. د کورنۍ چارو وزارت وایي نصرت رحیمي ازادي راډیو ته وویل په روان شمسي کال کې ډېرې کوکنار په هغو سیمو کې کرل شوي چې د طالبانو تر واک لاندې دي. له همدې امله دوی له نشي موادو سره مبارزه په خپل نظامي عملیاتي پلان کې شامله کړې ده. په دې اړه امنیتي کارپوهان وایي چې تر څو چې دولت زراعتي سیمې له طالبانو څخه ونه نیسي، د نشي موادو د کښت، تولید او قاچاق سره مبارزه مطلوبه نتیجه نه ورکوي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز تر نکې وړاندې کوي.
د افغانستان په ګرمو سیمو کې په داسې حال کې د کوکنارو نیخ وهل پای ته رسیدلی چې د دې ولایتونو د محلي چارواکو د څرګندونو پر اساس سخت کال دوی ته مرکزي ادارې د کوکنارو د کښت اړولو لپاره هیڅ پلان نه دی ورکړی، ځکه نو د پام وړ ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه نه دي پاکې شوي. د کورنیو چارو وزارت ویا نصرت رحیمي ازادي راډیو ته وویل ډیری کوکنار د افغان دولت د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې کرل کیږي او طالبانو خلکو ته امر کړی چې په خپلو ځمکو کې کوکنار وکړي. ښاغلی رحیمي زیاته کړه دا مهال افغان ځواکونو خپل ټول پام د نشه یي موادو د جوړولو پر کارخانو باندې بریدونو ته اړولی دی.
پوغ ساحو کې چلته دښمن نفوس لري، یالته دوی په ټول خلکو ته یالته شروع ورکړی دی، چلته کوکنار وکړي د مخره توک پروسس وکړي، تولید وکړي. پوغ اساس د امنیتي ځواکونو پالیسي همدغه ده چې د دښمن هغه عایداتي مرجع چې دوی ته تمویلیږي، تجهیزیږي، هغه باید ټارګټ شي او له منځه ولاړ شي. زموږ په همدغه کال کې پلان هم همدغه دی، له دې ترڅنګ چې دښمن پټنځایونه، د دې ترڅنګ چې خپله د دښمن مشران او دوی غریب له منځه ځي، هغه مراجع او د مخدره توکو تولید خونونه به هم له منځه ځي چې دوی دغونه استفاده کوي.
د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یاسیګار مشر جان سوبکو په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې نشه یي مواد له هغو دریو مهمو ستونزو څخه ګڼل کیږي چې د افغانستان امنیت او اقتصاد یې له ګواښ سره مخ کړی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو پر اساس افغان ځواکونو په تیرو شلو ورځو کې د 278 عملیاتو په نتیجه کې 323 قاچاق کوونکي نیولي او د نشه یي موادو 45 لابراتوارونه او 2 زیرمې ویجاړې کړې دي. امنیتی کارپو محمد داغل مجاهد د افغان دولت د وسلوالو مخالفینو د واک پراخیدل د کوکنارو د کښت ډیرې دوستر لامل بولی او وایي په دې سیمو کې له کوکنارو سره د افغان ځواکونو د مبارزې ناکامي به د کوکنارو کښت نور هم ډیر کړي.
هلمند کې داسې تخمونه راغلي چې درې فصله کار ورکوي، دا د افغانانو په توان کې نه دی. حتی د پروسس مواد، د دې جوړولو مواد او دا پوډرو بدلول، دا ټول د بهر نه راځي، ځکه په دې کې ګټې دي، په میلیاردونو ډالر په دې کې منافع دي. په هغه سیمه کې چې دولت حاکمیت لري، باید د دې کښت سره په ټینګه مبارزه وشي او دا د بینې وشي. اما د مجموعي کې چې څو امنیت په افغانستان کې رانیسي، سوله رانیسي، ثبات رانیسي، زه فکر نه کوم چې د مخدرات موادو کښت، زراعه، تولید، تورید او قاچاق خدمت نه جوړ.
د سیګار وروستی راپور ښیي چې د طالبانو تر واک لاندې سیمې د تیر میلادي کال په پرتله پراخې سوي او دا سیمې ډیری په هغو ولایتونو کې دي چې هلته تریاک کرل کیږي.
محمد ایاز سنکو چې د نشي موادو پر ضد مبارزې په اړه د کورنی چارو وزارت عملیاتي پلان په اړه راپور اوروه. په راپور کې مو واورېدل چې په روان شمسي کال کې د نشي موادو سره مبارزه د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتي پلان برخه ده. اوس پر دې موضوع بحث کوو چې معتادین د اختر او نور خوشی په مراسمو کې څه ډول برخه اخلي. ارواپوهان وایي چې د روغ انسانانو ذهنونه له خوشیو، اجتماعي اړیکو، خپلوان او ملګرو سره د ناستې ولاړې له امله له مینې څخه ډک وي. په تېره بیا د اخترونو او خوشی په نورو مراسمو کې خلک ډیر خوشحاله وي، خو کله چې څوک په نشو اخته سي، ټول اجتماعي، دینی او فرهنګي ارزښتونه یو په بل پسې له ذهن څخه وځي او ځای خفګان او یوازیتوب نیسي. په دې اړه محمد ایاز تر نک راپور چمتو کړی چې فرشته غنی وړاندې کوي.
اختر دی، خلک خوشاله دي او نوی جامې اغوندي، د خپلوانو کره ځي او پلرونه خپل اولادونه په غېږ کې نیسي. خو د غوربان 15 کلن سرتاج له 5 کلو راهیسې کور ته نه دی تللی او په اخترونو کې د خپلو اولادونو او خپلوانو له لیدلو او خنداګانو څخه بې برخې دی. سرتاج د روغتون ځانګړي سره کالي اغوستي، د ناروغۍ په بستر پروت او په رېږدېدلي غږ وایي: تر نشې مخکې مې ژوند ښه و، موټر مې درلود او له خپلې کورنۍ سره به مې په ګډه اختر په خوشحالۍ تیروه، خو اوس نشي هر څه راڅخه اخیستي دي.
کله چې په نشه راغلو نه یار نه دوست و، حتی تر نږدې ترین دوست موږ نه لاس واغست. کالي به م خیرن ول، په بدال به ول، چا به خوا کې نه پرېښودلو، په ډیران به ناست و، بېخي داسې ځان نه به شرمېدلو چې موږ د سړي سره څنګه مخ شو. اختر په ورځ به زه دومره جګرخونه وم چې کور به م ډېر را یادېده، او ما به چې دا نور ماشومان لیدل، د دوی به نوي کالي ول، خپل ماشومانو ته به ډېر خفه کېدم چې دوی به څوک نازوي نه به نازوي. دوی به چاته ویل چې اختر مبارکي به ورسره وکړي. ما ته به اخر جړا راغله.
ارواپوهان نشه یوه ذهني ناروغي بولي چې د نور وجود په پرتله پر ذهن ډېرې ناوړه اغېزې کوي. ارواپوه هارون توپان وایي چې کله نشه د انسان په ذهن کې ځاله جوړه کړي، بیا یې د اخترونو او خوښیو فکر له سره وځي او یوازې په دې اړه فکر کوي چې د نشه یي موادو پیسې څنګه ترلاسه کړي.
یو نفر چې مواد مخدر استفاده کوي او هغه موتر شوی وي، هغه ته بهترین شی په ژوند کې هماغه مواد مخدر د ته تلخ هم لاسته راوړي. مثلا رابطه اجتماعي کې خپلوانو کره، مثلا کاکا دی یا خاله دی یا ماما دی، دوی کره تلی نه شي، ټول دې مخس کې دې بخش ځایونه دې ارزښتونه ځایونه مواد مخدر نه ولای دي یا مت تاسو ګورئ کې دا باید نوې جامې واغنی اختر کې ټول کړل شي نه دا چې کوي یو زوړ بوجه پلاس کې دې ګرځي په کوڅو کې د قوتيان د هنه شایان ټول چې لپاره چې ما مواد مخدر لاسته راوړي
خو له دې ګوښتوب او بدمرغیو څخه د وتلو لاره هم شته چې هغه د نشي پریښودل دي د میدان وردګو ولایت محمد جان چې اوس یې نشه پریښي رنګي تازه شوی پاکې جامې اغوستي او په یو روغتون کې کار کوي وایي چې زه اله اوس د ژوند په خوند پوه شوم داسې فکر کوم لکه دې دنیا ته چې نه وای راغلم
کله چې زه محتاط وم اختر مې بالکل خراب و نه به په اختر پوهېدو نه به په کور باندې پوهېدو نه به په اولاد باندې په هیڅ باندې به نه پوهېدلو اوس چې جوړ شوی یم کار کوم نو هر څه مې ګلی ګلزار دي اوس په ژوند پوهېږم په خپل خپلوان پوهېږم په اولاد باندې پوهېږم د دې اختر په شپو کې کوشش کوم چې ماشومانو ته ښه جامې وکړم او خپل ځان ته په مورخم دید ښه میوه برابره کړم د سیالانو سزان برابر کړم خپل خپلوانو کې ورشم عید مبارکۍ ته څومره د دنیا رواجونه دي هغه د خپل خپلوانو سره ټول مې راپزړه شوی دی
له اولادونو او خپلوانو سره د خوښیو او اخترونو په ورځو کې ګډون ښه خواړه پاکې جامې اغوستل او تفریحي ځایونو ته تلل هغه اجتماعي ارزښتونه دي چې د انسانانو خوښي څو برابره ډیروي خو له بده مرغه چې په افغانستان کې څه د پاسه 200,000 کسان چې په مستقیم ډول نشي مواد کاروي خپلې ټولې خوښۍ د نشو قرباني کړې دي
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید قاچاق استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پسله دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ
درنو اوریدونکو تاسو ازادي راډیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 100.15 FM سپو باندې هم اوریدلی سي اوس انسان پر سترګو باندې د نشو د ناوړه اغیزو په اړه خبرې کوو د طبي ډاکټرانو په وینا که څوک په پرلپسې ډول نشه وکړي نو سترګو ته یې زیان رسیږي او آن دا چې بیخي ړندېږي دا چې نشه د انسان په سترګو باندې څه ډول ناوړه اغیزې کوي دغه ناوړه اثرات له نشیانو سره تر څومره وخته پورې پاتې وي او کوم نشي مواد انسان په سترګو ړندوي په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له ډاکټر ملک الدین نجم سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې په عمومي ډول نشه د انسان په سترګو باندې څومره ناوړه اغیزې لري
دا کوي چې په لاندې مهاله کې د سرکو ته سوزش مې سره وړي لا څوک چې دا مواد استعمالي فکر کوي چې په سر کې چې ګرځي لکه خاوري په سر کې پراتی شګه کېږي په سوروالې مې سره وړي چې تا کوي چې وخه په صورت دایمي لسترګو نه بند کې د لاندې مهاله اغیزې دی خو د مهاله اغیزې یو بنامه دی هغه دی یو وی اچ ورته وي په سر کې چې کوم ساختمانونه موجود دي هغه التهاب سره مخامخ کېږي چې دا التهاب باعث دی ګرځي چې دیت له لاس ورکه او دید خراب پس بیا په هغه وخت کې کډیر د مصارف مو کې بیا غا غټنه لري خپل د مخدره تو کې زهرجن مواد لري خپل منځ کې سیدا کلستر کو ته داخل سي وایست دي ګرځي چې دغه مخدره تو کې چې په نام دي ټوکسین یا دي ل زهرجن مواد د خپل سر کې جذبي یو دي ویني په واسطه بنې د سترګو نور برخه ورځي لکه د سترګو شاته شبکه ورته کې یغل ته ورځي او اغل ته بایسي خرابوال د شبکه ګرځي شبکه وظیفه په سترو کې داده چې دیت تامینایي د په مرور زمان د سترګو شبکه تخریبوي او اغل ته یو ساختمان ده چې په تبابت له ډاکټران د سترګو غته مکولا یا دی عوام خلک غته وایي د سترګو ګروپک خلک دغه مخدره توکو زهرجن مواد ته ورورسي شخص پل نه پیږي ورو دیت کمیږي بل اخر بایسي ړندواله کې چې هغه ړندواله دایمي ړندواله دی د یو او بلې داده چې کله د مخدره توکي استعمالي هغه ټوکسین مواد له زهرجن مواد مخدره توکو په وینه کې جذب سي پیغچ کې یو ساختمان بل د سترګو په نامه د لنس یا دی چې هغه و
وسیله دی بینایی ده خپل دغه پروتینونه دغه جوړ سوی ده دغه لنس او دا مواد زرجن چې کله پروتینو دی سرګو ته ورسی هغه ته بیا پرده پیدا کیږي دا پرده پیدا کیدل په سترو کې باعث ړندواله ګرځي هغه هم دغه مخدره توکو زهرجن مواد لو وجنه میسر دي هغه خويندې چې حامله دی حامل لري هغه مخدره توکي استعمال یغه ته باید یادوري وسی نه تنها سی دغه خپل وجود ته zarar رسی دغه مخدره توکي چې په زهرجن مواد په وینه کې په دوران کې وي دغه زهرجن مواد وینه له دوران طریقه یو ساختمان د په داخلي وجود کې چې پلاسنتا یا دی هغه پلاسنتا د مور او د ماشوم په منځ کې رابطه ساتي دې پلاسنتا له طریقه دغه مخدره توکي ورځي ماشوم ته چې هغه ماشوم په کله چې موږ ماینه کوو سترګې پلی ډیر ستر ستر مشکلات سره مخامخ دي سي ړندوالې بیا په سالو کې به 90% بړند دنیا ته راځي
ولی نشا پر سترګو ناوړه اغیز کوي علاج یې څه
ده مواد کې یو نوع ماده ده چې هغه په نام دی تترا هایدرو کانابینول په نام یادیږي دا ماده یو زهرجن ماده ده او دا زهرجن ماده ډیر په اسانه طریقه په وینه کې جذبیږي دا خپل دود هم کیمیاوي مواد لا ده زهرجن مواد سوځل کیږي هر څه چې وسوځل سو دغه نه دوک مې سره زی نو دا خپل دوک هم باعث دیګر جی سیستر وګبنی منفی اغیز وکي
دا ناوړه اثرات له معتادینو سره تر څومره وخت پورې پاتې کیږي
هر هغه څوک چې مخدره توکي استعمالوي لند محال هغه چې کی هغه کله چې د خپل مخدره توکي بند کی او استعمال نه کی پرهیز ترو کی لریواله ترو کی سترګې بیرته په عادي حالت باندې راسي او محال هغه یو وی ایچ ورته وایي چې هغه یو وی ایچ یو کلمه ده په توبه د سترو کی التهاب د سترګو مینس په سترو کی چې کوم ساختمانونه موجود دي هغه التهاب سره مخامخ کیږي دا په مرور زمان باید نابینایی ګرځي یعنی سترګې ړندېږي د تللا سور کی وقت ما حال اغیز اکثرا باعث نابینایی کتیه
آیا ټول نشی پرسترگو یو ډول ناوړه اغیز لري او کژنی لگا او جن ډیری
کدی سی شراب لالکول ډیر زر یو سترګ ړنده کی خصوصا میتایل الکول دا کوي سی باعث ړندوال یو ګرځي د فتن کدی سی په چلول وسات کی یو شخص خپل دید لاس اور کی سی دا ړندوال دایمي وي کوم مواد چې نشه دوامدار ده دیغه اغیز خطرناکتر دی لغه مواد نشي مثلا نشه 15 میلیټه د 10 دقیقې دی لا 15 دقیقې ده
په کوم عمر کې نشه د انسان پر سترګو ډیر ناوړه اغیز لري
چې څومره زیات وخت نیسی مثلا کلونه وخت نیسی دیغه د اغیز ډیر خراب اغیز دی او دایمي اغیز دی او سترګې له بین نه ځي سترګې خرابېږي دید خرابې نو د اثرات په ځوانانو کې تقریبا کم دی وجه امداد چې مقاومت وجود زیات وي خو د ځواني مرحله نه وخته دی وجود مقاومت چټیږي کمیږي نو توکسین لا د زهرجن مواد ډیر په اسانۍ توګه باندې په وجود باندې تاثیر کوي او وجود ضعیف کوي
ځینې وخت پر رسنې کې د راپورونو خبره شوی دی چې ځینې شراب دي چې هغه دړندې لو لامل ګرځي دا خبره څومره سمه ده او ولی څوکړندوي
میتایل الکول هغه الکول ده خطرناک الکول دی چې کله په وجود ته داخل سو په میده کې د جذبي او د وینې له طریق د ځي اعصاب ته ځي او اعصاب چې خپل سترګې یو وسیله ده د بینایي هستی وظیفه د خپل بینایي لاندې خپل دید د اعصاب پورې ارتباط لري څوک چې الکول وڅ کې د میده له طریق ډیر په اسانه طریقه باندې جذب شي دوران کې چې کله داخل سو مغز ته ورسی بیا خپل له مغز نه اعصاب بندر راغلي د پسترو کې د پنامه دی اپټیک ډیسک یا دیګی لا د اعصاب بندل په سر وکي دی دا کله سال ته ور داخل سو په دغه کې بیا اعصاب وچواله مې سره ورې چې که دغه اوس د اعصاب وچواله په سر وکي ډاکټران د ته اپټیک اتروفي وای نو دا الکول د سترګو اعصاب دا وچوي او بل اخر شخص رندې
د انسان پر سترګو باندې د نشې د ناوړه اغیزو په اړه مو له ډاکټر ملک الدین نجم سره زموږ د همکار محمد ایاس تر نک مرکا اوریده
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر ایس ایم ایس له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریچ پر 2016 مزنی سپو خبريږي او اوس ته خاطرې واردی سلرویشت کلن عبدالرحیم د کندوز ولایت اوسیدونکی دی د مخکې آشپزي کوله خو اته کاله کیږي چې شیشه څکوي دی وایي چې څلور کاله کیږي د اختر د خوشویي لپاره کور ته نه دی تللی او له کوره د باندې تر شنه اسمان لاندې شپې سبا کوي دا چې عبدالرحیم په اخترونو کې څه کوي او له دې عمله څومره ځورېږي په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده
اصلا شغل مې قبلا آشپزي او د هوټل کله مې چې د هوټل کاروبار پرېښود بیا عسکرۍ ته لاړم عسکري مې کوله بس نه عسکری حالت نه بود شد از هستب موادم گخته شد قریبا در پینزش بک کارگی ایمد کارتون خوابیم بیرونیم
پیرن اوس پیدا گری کو بس خپل عمل پیسې پیدا کو مور خو دادا خبر شوم چې درې کاله کېږي او پلار ډېر قریبا اتلس ولس کاله کېږي وفات دی کله چې د مور مرګ خبر شوم مثلا که د دوی مس کول تصدیقي شومه تصدیقي پسې شیشې ته هم شروع کړه سسته به اوس همدا چې عمل هم ډېر پورته لاړه تر اوسه هم شاید په ماسو خبر نه اوسي شاید وایي چې مړله قبل چې جوړوم مثال خو تا خپل سنگار منګار پسې وګرځېدلو خپل آرایش پسې وګرځېدو چېرې به چې خپلو چې مثال ته به خامخامه میزنه سوال به غټان ته ورته بلغنه نه بس ګرځېدم چېرې به چې دوست رفیق هلته ورته په اختر کې بهترین لباس به ما اوسه څه نامه بوټ به راته هغه به ما اوسه ښه شي بوتي پکې ګرځېدو چېرې به چا وایي چې میلې ته ځو هلته به زه آمده وم ما پاس به بل څوک نه چې له مانه به وګرځي نو خو چې کله په عمل اخته شوم نو هر څه پاتې شو بس کاشکې زه خپل فامیل سره وای کاشکې خپل دوست رفیق سره وای ان اختر په مانځه کې یا په مثال اختر مبارکۍ کې په دې حالاتو کې په کورو ګرځېدلو کې په دغې حسابو کې باید سړي دا رقم احساس ورځېږي چې هموغه مهربان کې وای ښه به دا څلور که پنځه کاله کېږي چې زه له کور لرې مست مثال نه دوست سره ستلی شم نه کالي شته نه سم ژوند کول شته لاړ شي نه پسماندګۍ دی غریبان دا د واته اختره کېږي چې نن ته د کور ځم نشه ډېر وجود کې تغیر راوسته څنګه چې کوم وجود زما قبلا نه اوس هغه نمی وجود زما نه شته کله چې عملیان شو نو فقط د دې تکدا کې وشي زمونږ د عمل پیسې پیدا وکړو خلګو اختر به کوم خپل کبل مبال ډټوله وش پس کبل وچ ټول که خرج هم که خپل عمل ته بولم عمل بم شو که بیا بس یا به په کوم مشغل نه ناس یا به کوم پلان نه ناس
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې د ظاهر کاروان خبرونه ورستي برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې ګلالی په جړه کور ته راځي او مور ته وایي چې په کوڅه کې نجونو پیغور راکړ دا چې ګلالی ته ولې نجونو پیغور کړی اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پیښه سي دا به په ډرامه کې واورو
خیر دی لوری ما جاړه جون یوازې د زړو کالو په خاطر په چا ملنج نه وی په خپل مابین کې یو د بل ملنج سره وی خبر نه ما چې زوی می پوجري کیږي او بیا موږ واځ پریږدي
بس نو نصیب بده دغه سو
اوکې نصیب می خوړ دی اولادونه می څومره په زحمت را لیکل نور خوشاله خو می ونه لیدل په تر کې هم په غم اخته یو
خیر دی خورې ما جاړه خدای به پیدا کی
ولی به نه جاړم یو کار کیږي چې ځوان زوی ورکړي
خبر سم ده چې ډیر پسې وګرځېدلو خو اوس یې مالک سرک پیدا کړی دی
رښتیا زما زوی چیرې دی
په دې نه یم خبر چې چیرې دی خو دغه پوډری ادرس مې پیدا کړی دی چې ده به یو ځای پوډر ورسره وهل هغه پوډری ته به ورشم ګوندې چې پته یې په لاس را کړي
ته ورشه وروره یو معلومات یې وکړه زهره مې وچاودله کونډه ښځه یمه دغه یو زوی لرم بس
سمه ده خورې دا دی همدا اوس ورځم ځوانه وځوانه
دا بیا څوک دی چې زموږ په نشه کې نشه وهي وایا څه دې راته ویله
ما یوه پوښتنه کوله
وایا د څه شي پوښتنه دې رانه کوله
ما ویل ته کمال یې.
او زه کمال یم، وایه زما سره څه کار لرې؟
جمیل خو ستا انډیوال و کنه.
او جمیل خو مې ته څو کالو انډیوال و.
زه د جمیل ماما یم. جمیل دا یو کال کېږي چې کور ته نه دی راغلی، د کور د روزۍ بل څوک نه لري. ما ویل کېدی شي تا ته درک در معلوم وي، مور بیچارهګۍ پسې لیونۍ شوې ده.
ریښتیا ته د جمیل ماما یې؟
هو زه یې ماما یم.
جمیل ډېر ښکلی ځوان و خو افسوس.
ولې په جمیل څه شوي دي؟
جمیل د خدای وبخښي.
ولې په جمیل څه وشو؟
جمیل یو هفته مخکې ځواني مرګ شو.
څه شی ځواني مرګ شو؟ څنګه ځواني مرګ شو؟
زه او دی یو هفته مخکې د شپې له خوا په همدغه شیله کې سره ناست و او پونډر مو وهل.
ښه، نو بیا څه وشو؟
په دې وخت کې سیل راغی، ما ځان راوویست. ده ته مې نارې کړې چې هله پورته شه، سیل راغی. خو دی ډېر نه شو، له ځایه نه شو پورته کېدی. ما هم دومره وس نه درلود چې په شای کم او له شینې څخه یې راوباسم. په رڼو سترګو مې ورته کتل چې سیل یوړو.